شنونده آمریکا برنامه دری و پشتوی ما ادامه دارد. امیدوارم که تا آخر برنامه ما را هم ببینید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشئ زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي ملسیال عبدالکبیر د یونما د مشر سره په غونډه کې ویلي دي چې د دوی حکومت د نړیوالو سره د تعامل غوښتونکی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا د دفتر په خبرپاڼه کې راغلي دي چې مولوي عبدالکبیر یو ځل بیا ویلي دي چې د طالبانو رژیم د رسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي دي او باید په رسمیت وپیژندل شي. نړیوال ټولنې د طالبانو نه غوښتي دي چې همشموله حکومت جوړ کړي، د نجونو او ښځو بشري حقوقو ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. د طالبانو حکومت د لغمان د ولایت د علي شنګ په ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. دا اقدام د اپینو د ټولولو نه درې اونۍ مخکې پیل شوی دی. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي دي چې د خپل مشر د امر په اساس د کوکنارو فصلونه ویجاړوي. دغه وزارت په ټوټر کې لیکلي دي چې د دلب په میاشت کې د دې عملیاتو د پایل راهیسې تر اوسه پورې 6,330 تجربه ځمکه کې د کوکنارو فصلونه ویجاړ کړي دي. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1995 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نو وکړل شوی، خو سږ کال په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل شوی دی. باختر آژانس د مارچ په دیرشمه راپورټ ورکړی دی چې د بدخشان د ولایت د 15 ولسوالیو مواصلاتي لارې د غره د خویدو له کبله بندې شوې دي. د طالبانو د حکومت ولسوال مخدوم عبدالله راشدی ویلي دي درې ورځې کېږي چې د 100 ولسوالیو ترمنځ لارې بندې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ډېرو ولایتونو کې د سختو وروښتونو اټکل کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افغانستان د روغتیایي وضعیت په حق له راپورټ کې ویلي دي چې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د 2,000 نه زیات خلکو ته طبي مرستې برابرې کړې دي. د ملګرو ملتونو دوه ادارو په افغانستان کې د معتادینو د علاج لپاره سلی رښت مرکزونو سره د خوړو، طبي وسایلو او درملو مرسته کړې ده. د مرستې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په همکارۍ شوې دي. د غیداري ویل دي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مخدره مواد معتاد دي او د علاج په اکثرو مرکزونو کې درمل او نور ضروري شیان نشته دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې خبرداري ورکړې ده چې زر ورته بودیجه ونه رسیږي په افغانستان کې به 9 میلیون خلکو ته د خوړو رسول بند شي. د غیدارې د مارچ په 19مه پر راپورټ کې ویلي دي چې 14 میلیون افغانانو سره د خوړو د مرستې د برابرولو لپاره 3.9 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ادارې همداشان زیاته کړې ده چې په افغانستان کې خلکو ته د خوړو د برابرولو لپاره په آینده شپږو میاشتو کې 800 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په پاکستان کې پرون د مارچ په 19مه د وړو په وړیا ویش کې یو لسنه پټیل ماټیل کې د پولند شي ویومړ شي بي دي. اته تنه په خیبر پختونخوا کې او درې تنه نور د پنجاب په ولایت کې مړ شي بي دي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف حکومت تیرونه د روجې په میاش کې په داسې حال کې په بیوزل کورنۍ د وړو وړیا ویش پیل کړ چې د خوراکي شیانو بای به حد لري شي بي دي او د پیسو د نړیوال وچی صندوق نه 1.1 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته نه ده ترلاسه کړې او د داسې اقتصادي بحران سره مخ ته چې د دې ملک په تاریخ کې ساره نه دی لیدل شوی. د ترکیه پارلمان د مارچ په 19مه په ناټو کې د فنلند غړیتوب غوښتنلیک تصویب کړی دی. پدې حکله نور تفصیل ته اساس پام را اړوم.
د ترکیه د پارلمان ټولو 216 او یا حاضر غړو د فنلند په پلوي رائے ورکړه. همدا شان څو ورځې مخکې د هنګری پارلمان هم مثبت رائے ورکړه. په ناتو کې د غړیتوب لپاره د دې تړون د ډیر شو غړو رائے ته اړتیا ده. ترکیه او هنګری د ناتو دوه ورستي غړي هیوادونه و چې په دې تړون کې باید د فنلند غړیتوب ته رائے ورکړي وای. پناټو کې د سویډن د غړیتوب موضوع هم تر اوسه نه حل شوی، خو ترکیه او هنګری په دې حق له د توافق اشاره رسولې دي. شافیه سردار، امریکا جغ، واشنگتن.
د اسرائیل د بارانی او چارو وزیر علی کوهن د آذربایجان د خارجه وزیر سره په غونډه کې د ایران په ضد د همکارۍ په اهمیت ټینګار کړی دی. د آذربایجان د بارانی او چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته په سفر تللی، د چهارشنبه په ورځ په تل ابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیسته. کوهن د پنجشنبه په ورځ په تل ابیب کې له بایراموف سره په ملاقات کې ویلي دي چې اسرائیل او آذربایجان د یو شان خطرونو سره مخ دي او دواړو ته د ایران نه خطر موجود دی. په اوکراین باندې د روسیې د یرغل څلور سوه ورځې وشوې. د اوکراین جمهور رئیس په دې مناسبت ویلي دي چې اوکراین نورو اقداماتو ته تیار نیسي. زلنسکی تیره شپه په ویډیوي پیغام کې د روسیې د پوځي عملیاتو خلاف سندي ویلي، خو څو ورځې مخکې ویلي و چې کیف د لویو عملیاتو نه مخکې د کافي وسلو په تمه ده. جمهور رئیس زلنسکی ویلي دي چې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل نه تر اوسه پورې د اوکراین مقاماتو د خارکیف د سیمې او د خرسون ښار د ځینو برخو د بیرته نیولو او هم د غراز د بخمود او دنباس د سیمې د دفاع لپاره اوږده لار وهلې ده. او د متحده ایالات جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ په روسیه کې د نیول شوي امریکایي خبریال ایوان گریشکوویچ د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د پنجشنبه په ورځ د مارچ په دیرشمه د روسیې فدرالي امنیتي خدماتو اعلان وکړ چې یو امریکایي خبریال چې د وال سټریټ ژورنال لپاره کار کوي واشنگټن ته د جاسوسۍ په شک نیول شوی دی. ایوان گریشکوویچ اوس په مسکو کې په توقیف کې دی او محاکمې ته منتظر دی. جمهور رئیس بایدن د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په خبری کانفرنس کې روسی چارواکو ته په خطاب کې وویل چې ایوان گریشکوویچ خوشی کی. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا، رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا غږ سرمقاله هم لرو، خو لومړی به دا رپورټ واوري چې طالبانو د بدخشان په ولایت کې د شوزو غږ رادیو خبرونې پروژه کې د موسیقي د خبرولو وروسته بند کړی دی. خو د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي چې کله شوزو غږ رادیو مسؤلین د دې ضمانت وکړي چې بیا به موسیقي نه خبروي، نو د دې رادیو خبرونه ته به بیرته اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې وایي چې په تیر 1401 لمریز کال کې په افغانستان کې لس رسنۍ بندې شوې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د طالبانو حکومت د بدخشان په ولایت کې د خزو غږ رادیو په نوم یو رادیو د دغه حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د پالیسۍ څخه د سرغړونو له امله په مشهود ډول تړلې ده. د بدخشان ولایت د لپاره طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی مازودین احمدی د جمعې په ورځ امریکا غږ ته د رادیو د تړلو علت د خزو غږ رادیو لخوا د روژې په میاشت کې سوزلي د موسیقۍ خپرېدلو خوځل.
ماری از اینا مکررن ما آگاهی داده بودیم که پخش موسیقی حرام است و شما موسیقی را پخش نکنید. متاسفانه در ماه مبارک رمضان چندین بار آنها این آگاهی را به اصطلاح توجه نکردند و موسیقی پخش کردند. سرانجام دیروز در مشوره با دیگر بزرگان این رادیو را مسدود کردیم.
خود بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات و فرهنگ رئیس ویل چې اوس ما در رادیو په موقتی ډول تړل شوی او که چیرې د رادیو مسؤلین ورته د دې ضمانت ورکړي چې بیا به موسیقي نه خپروي، نو رادیو د خپرونې د بهتا په لیدو اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رادیوي خبرونو لري د موسیقي په خبرولو بندیز لګولې دي. د بدخشان په ولایت کې د خزو د غږ رادیو ترڅنګ دولس نور سیمه ایز رادیو سټیشنونه هم فعالیت کوي. د خبري اعلان او د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې وایي چې د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته په رسنیو او خبري اعلانو باندې د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه ډېر زیات شوي دي، او طالبانو نه یوازې په رادیوي خبرونو کې د موسیقي په خبرولو دیز لګولې، بلکې په ځینې ولایتونو کې د رسنیو خزینه کارکونکي هم له کاره منع کړي دي. د خپلواکو خبري اعلانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي چې په تیر 1401 لمریز کال کې په افغانستان کې لس رسنۍ تړل شوې. ښاغلي مجددي امریکا غږ ته ویل چې دغه رسنۍ تر ډېره د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي.
د افغانستان خپلواکو خبري اعلانو اتحادیې د اول وخت نه د نړیوالو بنسټونو او د بیان د ازادۍ او رسنیو ملاتړ ملکونو نه وخت ده چې د رسنیو د مالی ستونزو په برخه کې مرسته وکړي، او پل خوا د افغانستان د اسلامي امارات نه هم وار وار غوښتنه کړې ده چې د رسنیو قانون په اجرا کولو کې او د کمیسیونونو د پیاوړتیا او بیرته فعالولو کې او هم د مالیاتو کمول او برخنا لګښت کمول کې رسنیو سره مرسته وکړي.
د بی پولی راپور ورکونکو سازمان ار اس اف دی ورسی راپور لمخې په تیر سبا باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې 219 چاپی تصویري او غږیزی رسنۍ بندي شوې. دغه سازمان د راپور پر اساس د 2020 میلادي کال د اگست د 15مې د مخه افغانستان کې 530 فعال رسنۍ موجود وي چې اوس مهال شمیر 338 ته راکم شوې ده. د افغانستان د رسنۍ د ملاتړ د ادارو د معلوماتو لمخې په تیر نږدې 3 میاشتو کې په افغانستان کې 211 سیمه ایزې راډیوګانې ترل شوې. دا ای وی شي د مخه په دغه هیواد کې 315 سلويخ سیمه ایزو راډیو سټیشنونو فعالیت کوي. د راډیوګانو د بندیدو له امله په سلګونو خبري اعلانو او د رسنیو کارکونکو هم خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د خبري اعلانو د ملاتړ د نړیوالو ادارو د غوښتنو سره سره لا هم یو افغان لسله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په خپل بند کې ساتلی. د مرتضی بهبودی د میرمنې الکساندرا د معلوماتو پر اساس ښاغلی بهبودی د روان 2023 میلادي کال د جنوري په 15مه تتللیو دوه ورځې روسیه چې د کار د جواز لپاره خپل غوښتنلیک وړاندې کړ. طالبان لخوا دغه افغان لسله فرانسوي خبريال ونیول شو چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوي ځانګړي خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 3:09 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د شانګهای د همکاري سازمان د غوړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ترمنز د چهارشنبه په ورځ د هند په پایتخت نیو دیلی کې غونډه ترسره شوه. د هند د ملي امنیت سلاکار ایجت ډووال د دې غونډې په پرانستون کې وینا کې لټولو ګډونوالو هیوادونو وغوښتل چې د خپل هیوادونو د ځمکني بشپړتیا د ساتنې په هدف له تروریزم سره په مبارزه او د نړیوالې سولې تمرکز وکړي. که څه هم افغانستان د دې سازمان د څارونکو حیثیت لري، خو د نیو دیلی د غونډې کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکړه سوې. نور حال پر پورت کې وایي.
د شانګهای د همکاري او سازمان د غړي هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه د چهارشنبه په ورځ په نیو دیلی کې د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ ترسره شوه. د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت ډووال د غونډه ویل چې ترهګری په هر ډول او بڼه بشریت ته لوی ګواښ دی.
د ترهګری ټول ډولونه او مالی ملاتړ د نړیوال امنیت او سولې د پاره جدي ګواښ دی. هر ډول ترهګریز اقدام چې د هر انګیزې د پاره ترسره کیږي د توجیه وړ نه دی. ټول هیوادونه باید خپل مکلفیتونه پوره کړي او د ترهګری پر وړاندې د مبارزې اړوند پروتوکول ته ژمن ووسی.
په دې غونډه کې د پاکستان او چین استازو په آنلاین ډول برخه اخیستې وه او د هند ملي امنیت شورا د غونډې کوربنه وه. د شانګهای د همکاري او سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ په غونډه کې د نشئ توکو او ترهګری سره د مبارزې ترڅنګ د افغانستان په وسنی وضعیت باس هم د دې غونډې د اجنډا مهم مسایلو. خو د طالبانو استازو سره د ګډون بلنه نو وکړ شوی
اوس د تروسم پاک لبانی او د افغانستان څخه د هیوادونو د تهدید په اړه باندې غوښتلې هم د غراز د مخدره موادو په اړه باندې غوښتلې. مخدره مواد خو خیر نسبت د پخوانو به اوس کنټرول نسبتا زیات شوی، خو په دې وړ اخوانې کې د شستون ضلع تروسه پورې هم موجود و چې هغه نړیوال ته د خوانه تهدید ده. او طالبان په دې مکلف دي چې د خلکو ته په یو ډول نه یو ډول اطمینان او ډاډ ورکړي چې د دوی خوانه به دغه سي تهدیدات هیڅ هیواد په نړۍ کې هیڅ هیواد ته متوجه نه وي.
طالبان په وار وار ویلي چې د افغانستان خوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. دا په داسې وخت کې چې تازه د نړۍ د روغتیا سازمان وایي چې د 2000 او 2020 کلن ترمنځ په نړۍ کې د جګړو له امله د وژل شوو کسانو په شمیر کې شپږ څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی چې ډېرې په افغانستان، یمن او ایتوپیا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله کسان وژل شوي دي.
مونږ په افغانستان کې د دغه مسلې شاهدان یو چې ماشومان نه یوازې د چي د بدن د غړي له زخم نه رنجيږي چې په ماینه پخې کیوي بلکې بدن ته هم پراخ زیان اوښتي وي. نو پوزي تاکتیکونه او وسلې اساسي لاملونه دي چې په جګړه زپلو هیوادونو کې د ملکیانو ترمنځ تربل هر وخت زیات مرګ ژوبل رامنځته کړي ده.
بلخوا سعودي عربستان هم د شانګهای د همکاري سازمان سره یو ځای شو. د سعودي عربستان کابینه د پریکړه په داسې حال کې تصویب کړ چې ریاض د متحده ایالاتو له امنیتي اندېښنو سره سره له چین سره اوږدمهاله مشارکت ډیروي. د شانګهای د همکاري سازمان یو سیاسي او امنیتي بنسټ دی چې په 2000 میلادي کال کې د چین، روسي او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لخوا رامنځته شو او وروسته بیا هند او پاکستان هم پکې شامل شول. افغانستان د دې سازمان د څارونکو حیثیت لري. ټاکل شوی چې د شانګهای د همکاري سازمان د نورې ونډې د روان کال په اپریل او مې میاش کې په هند کې ترسره شي. وحید فیضی، امریکا غاک.
اتصال زموږه استاسي پيوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمهیزه مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنځشنبه د مخام پر پینزو بجو او دیشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د جمهور رئیس مرستیالې کاملا هاریس پر غانا کې د افریقا بر اعظم ته د خپل یو هفته یي سفر په اول ورځ د 100 میلیون ډالر څخه زیات مرستې ژمنه وکړه او تاکید یې وکړ چې امریکا په افریقایي هیوادونو د چین سره د رقابت نه علاوه کټیږي. د امریکا جغ خبريالې انیتا پاول چې د جمهور رئیس د مرستیالې سره په سفر کې ملګری ده د پایتخت اکرانې څخه دا راپور راکوي.
د جمهور رئیس مرستیال ویلي چې امریکا په افریقا ته 109 میلیون ډالر مرسته وکړي او ډېره برخه به د ساحل په سیمه کې چې افراطي اسلام پالو پکې خپل حضور زیات کړی دی د بحران په مخنیوي ولګول شي.
To help address the threats of violent extremism and instability, today I am pleased to announce
زه خوشاله یم چې د تشدد امیز افراطیت او بې ثباتۍ د تهدیدونو د مخنیوي لپاره د بنین، غانا، ګینی، یوري او توګو د ملاتړ لپاره 100 میلیون ډالر اعلانوم. جمهور رئیس بایدن د بحران د نیوي او د سولې او ثبات لپاره د امریکا د ستراتیژي د یوې برخې په حیث تیر اونۍ د غربي افریقا د ساحل لپاره ستراتیژیک پلان اعلان کړ او دا نن چې ما کوم اندازه مالی مرسته اعلان کړه هغه به په دې سیمه کې د دې پلان امنیت، ثبات، حکومتداري او پراختیايي مسالو په عملي کولو ولګول سي.
کاملا هاریس پنځه ملوړ د امریکای چارواکي د چ په دې کال کې دغه بر اعظم ته تللی ده. هاریس هغه انتقادونه ردی چې امریکا افریقایي هیوادونو ته د چین سره د خپل رقابت له نظره ګوري ځکه چې ډېری بنیادی پروژې تر سره کړې دي او افریقایي ملکونو ته د میلیارډونو ډالر پورونه ورکړې دي چې زیاتره د اغیزې او نفوذ مبارزه غني.
د پرزیدنت ان آی هاد ا کانورسیشن اون دس ویری ټاپک.
جمهور رئیس او ما په دې موضوع خبرې کړې وې خو څومره چې د غانا او افریقایي هیوادونو سره د امریکا د متحده ایالاتو د مستقیمو اړیکو په اړه کې جګېدل یو د چین په حق لنې جګېدلې. زه درته وایم موږ صفه او څرګند خبرې کوو. زه به په خپل د بایدن د ادارې لخوا وایم چې د دې بر اعظم او د افریقایي رهبرانو او امریکا ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې دي او تاریخي بنیادونه لري.
هاریس په اکرا کې ځنې ارتستیک سیمه ولیدې، د سکیټ بورډ پارک او د ریکارډینګ سټډیو ولیدې. اکتور ادریس الی باور سره هر چیرې ملګری وو او ژورنالیستانو سره غږیده. کاملا هاریس پلان لري چې تانزانیا او زامبیا ته د تللو نه مخکې یو بل ورځ ټوله په لویدیځ افریقا کې تیر کړي. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
اتصال زموږ استاد سي پيوستون خبرونه، څېړنه او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د روغتیا مسؤلین وایي د ګوزان واکسین خوندي او اغیزمن دی او کوچنیانو ته له نورو واکسینونو سره یو ځای د تطبیق وړ دی. د روغتیایي چارواکو په باور څېړنو ثابته کړې چې د پولیو واکسین پوشش د نورو واکسینونو او ګټورو درملو له یو ځای استعمال سره لوړ سوی دی. نور حال پر پورت کې باوري
پلازمینا کابل ځینی روغتیا پالان په دې باور دي چې د پولیو واکسین د نورو واکسینونو سره یو ځای کوچنیان ته تطبیق دي شي. کابل کې د کتلوي مافیات په خوانی مسول ډاکټر ګل خان ایوبی پولیو واکسین خواندي او غزناک واکسین دی او ماشومان ته لزیګون سمجستي د تطبیق ورته. د کتلوي مافیات په خوانی مسول ډاکټر ګل خان ایوب بشنا رادیو ته د سی ویل
پولیو واکسین یو ډیر خواندي او غزمن واکسین دی د کوچنیوالي دورې د نورو واکسینونو سره یو ځای ورکول کېدلې شي. کله چې ماشوم لمر نه وي پیدا او نړۍ تسترګي وغړوي نو په هغه لمړی ورځ په ټولو روغتي مرکزونو کې دا واکسین د تور زیری د واکسین سره یو ځای لګول کېدلې شي. همدارنګه کله چې ماشوم یو نیم میاشتې نه وي، دوه نیم میاشتې نه وي او درې نیم میاشتې نه وي عمر ته ورسیږي نو درې ځلې د پولیو واکسین د خولې د لارې د تورې ټوخلې دپتری تور زیړی او تیتانوس د مخنیوي واکسین سره یو ځای تطبیق کیږي. د دې ترڅنګ کله چې ماشوم د نه او اواتلس میاشتو ته ورسیږي نو د پولیو واکسین د شری د مخنیوي واکسین سره یو ځای تطبیق کیږي.
کله چې ایوب زیاتوي د سیډونو لمخې د پولیو واکسین د پوښښ ساحه د نورو واکسینونو او درملو له یو ځای استعمال سره زیاته شوې ده.
سیډونو جوته کړی ده چې د پولیو د واکسین پوښښ د نورو واکسینونو او ګټورو مالو د یو ځای استعمال سره لوړ شوه دي. نو هیله می دا چې درنی کورنۍ خپل نازولي ماشومان په ټاکلي وخت په پولیو او نورو ګټورو واکسینونو سره واکسین کړي ترڅو د ماشوم روغتیا او روخانه راتلونکي تضمین شي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو هم کوچنیان ته د پولیو واکسین په ورکړې دوی له روغتیا ډاډمن او باوري کړي. د کابل یو اوسیدونکو عبد الله نور آشنا رادیو ته درسي وویل
موږ د خپل کورنۍ کوچنیان ته کله چې نوی تولد شوی وي ټول واکسین تطبیقو هغه کده پولیو واکسین دی او که هم د غنور واکسینونه دي ځکه دغه هیڅ منفي اغیز نه لري بلکې زموږ د ماشومانو روغتیا ورسره خوي نورمال وي او دغه واکسین ډیر ګټور دی لپاره.
د معلوماتو لمخې پولیو واکسین د کوچنیانو مافیتی سیستم د نور ناروغي په مقابل کې وړوي او په دایمي توګه د دوی د معلولیت مخنیسي. د طب متخصصین هم د ماشومان د بدن فزیکی سلامتی د پولیو واکسین په تطبیق پورې تړلې یادوي او کم عمره ماشومان ته په هر ځل تطبیق ټینګار لري. لیما مرخیل، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان د دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه
درولې
او امریکا غږ په پروژه کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر څه خبرونه په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي صفو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندې ټکو اوبوئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 صفو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو صفو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو صفو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو صفو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو د امریکا اکثر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي د استرالیا او د برتانی د صدر زمان سره په ګډه جمهور رئیس بایدن د مارچ میاشتې په 13 نیټه د 2023 کال د درې اړخیزې امنیتي موافقې چې AUKUS په نامو شهرت لري مهم پرمختګ اعلان کړ. په داسې حال کې د وسلو د کنټرول او بینالمللي امنیت لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بونی جینکنز د تازه وخت په مرکه کې شرح کړله AUKUS د امریکا، برتانیا او استرالیا ترمنځ ملګرتوب دی او دغه انډیواله یو د اساسي اړخونو نه ده چې د انډو پیسیفیک په سیمه کې سوله او امنیت قوي کړي. لومړی ستنه امریکا او برتانیا ده چې د اتومي قدرت په تحت البحری سره د استرالیا مرسته کوي. دوهم ستنه دا ده چې د نورو هیوادونو سره په دې لحاظ کار وکړي چې کوشش وکړي پر مختلفو ټکنالوژي پیاوړي کې د مصنوعي استخباراتو او خودمختاري د سمندرګي د بولاندې ظرفیتونه پر مختلفو سایبر ظرفیتونه د انرژي اساسي واحدونو ظرفیت هایپرسونیک او هایپرسونیک ست ظرفیتونه همدغه راز الکترونیک جنگ په دی کې شامل کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جین کینز د سرګند کړه چې د اتومي قدرت تحت البحری د لسیزو لپاره د پیسیفیک په سمندر کې دی. امریکا او برتانیا د تباندې شپېتو کالو لپاره د اتومي قدرت تحت البحری درلودلې. نور هیوادونه شته چې د اتومي قدرت تحت البحری لري. په دوی کې د ولسي چین جمهوریت، روسیا، هند او فرانسه هم شامل دي. د بهرنیو چارو د وزارت مرسل جینکنز په دې ټکي ټینګار وکړ په داسې حال کې دغه د اتومي قدرت کشتۍ دي دغه تحت البحری په عنعنوي وسلو سنبال دي. ټول درې واړه د AUKUS دغه موافقې شریک باندې دي او د اتومي وسلو د نخ پرولو د موافقې د دولتي برخه ده. استرالیا د غیر اتومي وسلو یو دولت دی. دې اجمنه کړې ده چې غیر اتومي وسلو دولت به وي او دوی به اتومي وسلې جوړې نه کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جینکنز سویل حقیقت دا ده د AUKUS لومړي ګډون جمهور بایدن څرګند کړه چې د اتومي وسلو نه خپرول لومړیتوب دی. درې واړه ګډون کوونکي په منظم ډول وینا ته سفر کوي چې د IAEA سره غونډه وکړي چې د دې ډاډ ورکړي چې AUKU استاتومي وسلو د نخ پرولو د تړون لمخې د انډیوالانو سره غونډه کوي. مسؤلیتونه سرته رسوي او د اتومي وسلو د نخ پرولو لوړ معیارونه ټاکي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جینکنز ټینګار وکړ چې واقعا یوویشتمه پیړۍ به د انډو پیسیفیک لخوا تشریح شي او ځکه نو همدا اوس مهمه ده چې په سیمه کې د خپلو انډیوالانو سره خپل ائتلافونه عصري کوو چې واقعا د دې ډاډ ورکړي چې د راتلونکي سولې او امنیتي موضوعاتو په لحاظ قوي شي. د بهرنیو چارو د وزارت مرسل جینکنز نو ویلي موږ دا یو فرصت په هڅه وینو د ساینس پوهانو او د هغه چا لپاره چې په صنعت کې همدغه د ماڼوګانو لپاره چې ټول په ګډه کار وکړي او خپل ظرفیت او ټکنالوژي ته پرمختګ ورکړي چې هدف پیاوړی کړي. درنو اوریدونکو دا د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.